ستاسو پیغامونه او ستاسو پیغامونه ستاسو نظر دای او د ازادۍ رادیو نظر نت سرګندوي. 12 بجې او 13 دقیقې دي. اوس هم لاندو خبرونو ته پام وکړئ چې فریبا ظاهر اوروي.
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر لا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو شاهد دی. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي غوځ مکنی او همي هوایی بریدونو کې طالبانو ته مرجوب له اوښتې ده، خو کرش مې نه دی یاد کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وړاندې ویلي چې په دغو دفاعي بریدونو کې تیره شپه تر اویا پورې وسلوال طالبان وژل سوي دي. پرون د لشکرګاه څلورمه حوزه طالبان ونیوله او سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د طالبانو په لاس کې ده. ګڼ شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې له خپلو سیمو تښتېدلې او د مرکز خواته یې پناه وړې ده. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي په دهراود ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمېر قمندانانو په ګډون د اتلسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیت قمندان محمد خطاب خنجری نن ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د دهراود ولسوالۍ په کرته لنډیانی سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسته برید وکړ او وروسته افغان ځواکونه ورسره په جګړه سو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وایي هیله مند دی چې په راتلونکو څو ورځو کې روسي پریکړې ته ورسیږي. د خبرو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري ازادي راډیو ته کړه. اغلی انوري ویل د افغان دولت پلاوی هم له بیلابیلو خواو سره په دې وروستیو کې خپل سلام مشورې زیاتې کړې دي. د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحماني او ځل بیا د دې هیواد ولسمشر په توګه وټاکل سو. د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون نن ویلي چې لمړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو اڅبان دی یو نوې سلنه خپل کړی دی. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلي دي د کرملین د مخالف الکسی ناوالني مسمومولو کې شکل روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي.
د 15 دقیقې اونیز بحث لپاره نمخ کې یو مرکه د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې د درولو په هدف د دولت او طالبانو مرکچیانو ترمنځ پوره یوه میاشت مخکې خبرې پیل شوې. مرکچیان لا هم د خبرو د پرمخ بیولو لپاره پر طرزالعمل نه دي جوړ شوي. صفی الله ستانکزی د افغانستان د دولت یو پلوي فعال نجیب ننګیال سره د همدې موضوع په اړه مرکه کړې او په سر کې د خبرو د ټکنی کېدو د بهیر عوامل ترې پوښتلي.
د افغانستان حکومت د دوه د تړون برخه نه و، افغانستان دغه مذاکرات برخه نه و، افغانستان حکومت دغه تړون برخه نه و. حتی په هغه تړون کې د افغانستان د حکومت یو ځل نوم هم نه دی یاد شوی. یعنی په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي؟ نو دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل می څخه د تیښتې یوه لاره ده چې طالبان غوړه کړې ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي او په افغانستان کې د جګړې له لارې نه دوی په جبر باندې واک ترلاسه کړي.
وضعیت ډیر خراب بلل شوی، څه فکر کوي په دغه یو حالت کې نرمښت مهمه ده چې وشي دواړه خواونه کڅنګ؟
د افغانستان حکومت باید نور د نرمښت نه کار وانخلي. څه فکر کوم همدغه نرمښت کفایت کوي، دوی افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي او نړۍ سره د خپل خبرې سپینې کړي. د دنیا مبهم حالات یا دغه موقوم موقف چې د افغانستان ستراتیژیک پارتنرانو هتاني فارمولا ده چې دا په افغانان په دې باندې وی کې او دا نه واز چې د دوی په نړیوال سټیج باندې د دوی ایمیج ته صدمه رسېږي، بلکې افغانان د پخې نظر رضایتي سبب هم ګرځي. افغانستان حکومت باید خپل خبره خپل فیصله واضح وکړي. داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کېږي، ښارونه سکور کېږي، همدارن په هلمند کې د ملکي خلکو په کورونو باندې طالبان مرمۍ چروي، عامه خلک وژني، حتی پلونه یې الوزولي دي، د برېښنا برخ سټېشن یې الوزولی. په داسې یو حالت کې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هېڅ نتیجه نه ورکوي. عجل باید خپل پلاوی کابل ته وګواړي او خبرې تر هغې پورې ودروي تر څو پورې طالبان اوربند ته نه وي آماده شوي. طالبان د خبرو
نو په څه شکل ښاغلی ننګیال زه غواړم وپوښتم چې په څه شکل باندې، ځکه چې جنګ خو کار ور نه کړ، ډېر وخت دوی سره جنګ وکړ مګر هیڅوک پکې بریالي نه شول. فکر کوي دا یو منطقي حل لار ده چې باید له خبرو راووزي؟
فکر کوم جنگ ونه سو، جنگ هم دغه شل کال هم دغه سي منافقانه برخورد وسو. یعنی یو طرف نه پاکستان هم مای کېدل، بل طرف نه د افغانستان حکومت ویل کېدل چې تاسو زموږ پارتنران یې. دغه شل کلن دوګونی چلند د موږ له دغه حالت سره مخامخ کړی یو. د افغانستان حکومت واضح دریز اولس ته مراجعه کول، د افغانستان خلک دې بسیج کې، د افغانستان ملت غیرتی ملت د دوی ته خپل مازیلا وړاندې کې، او دنیا چې په کوم حالت کې د افغانستان سره د افغانانو کوم برخ سره کوم برخورد کوي، دا انصاف نه دی، دا د پارتنرشپ اصول نه دی. دغه څه چې اوس فعلاً دوی روان کړي دا هېڅ دغه لاره نه ده چې موږ ووایو چې
د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون محصل افغان لیکوال نجیب ننګیال چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي طالبان وخت ځای کوي او د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي. طالبان بیا وایي چې له امریکا سره د دوی تړون باید د خبرو اساس وګرځول شي، او دوی افغان دولت تورنوي چې په یوه او بله پلمه غواړي له امریکا سره د طالبانو تړون بې اعتباره وښيي. د خبرونه ټول مطالب چې وامه ورېدل او سم د ازادي رادیو اونیز بحث واوري. 25 دقیقې
دوه خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، تاسو 25 دقیقې اونیز بحث اوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته پر امریکایي عسکرو د طالبانو بریدونه صفر ته راښکته شوي، او د فبروري له 9 نیټې وروسته هیڅ امریکایي عسکر یا مامور په افغانستان کې نه دی وژل شوی. خو له همدې نیټې را په دې خوا پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوي او د مرژوبلې شمېره هم پورته تللې. یوازې دومره نه، بلکې د ملکي وګړو د مرژوبلې په اړه هم د تلفاتو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیرو دوو اونیو کې نږدې 100 تنه ملکي وګړي ویل شوی او 200 زیات ټپیان دي. په دوحه کې هم د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي، او تر خواهی پر هغو بدیلو لارو هوکړه نه ده شوې کومې چې د افغان دولت مرکچې پلاوی طالبانو ته سپارلې دي. اصلي پوښتنه پر افغانانو د جګړې شدت په کومه معنی، د بشري حقونو د بنسټونو پر اساس د سولې د خبرو پر مهال جګړه مجاز ده؟ نن پر همدې موضوعاتو له خپلو میلمنو سره بحث او خبرې کوو. اسره میلمانه نظامی کارپوه عبدالباری عارف صاحب، او د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی عزیز احمد تسل صاحب دی. زه امید ظهیر مالی. زه به پوښتنه مو سره وکړم له تاسې عارف صاحب چې پر افغانانو د سولې د روانو مذاکراتو سره سره د جګړې شدت او یا په دې ډول د جګړې تحمیل په کومه معنی؟
زه فکر کوم چې جګړه تحمیلی ده، ځکه تحمیلی ګڼل کېږي چې منطقي اساس نه لري. په دې معنا چې په دوحه کې تړون لاسلیک شو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ، په هغه کې ډېر مسایل واضح دي. کوم مناقشه چې اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې رامنځته شوې ده، داسې منطقي اساس نه لري. داسې بریشي لکه یو حالت د فشار چې وي، کوم قدرت چې فشار غواړي چې د مذاکراتو په جریان کې وارد کړي. منطقي اساس ځکه نه لري چې اوس هغوی وایي چې باید بنسټ یا اساس د امریکا او د طالبانو د دوه توافقات وي. دلته بالکل وضاحت ستا، ولی پر وضاحت او باندې سترګې پټیسي. دغه 15,000 کسه چې خوشی سوله دغه بنجان په کوم اساس خوشی سوله؟ یعنی دغه اوس اشرف غنی و دغه ته تلیفون وکړي و ملای بتولاته چې دادی دا 15,000 زه در خوشی کوم، خو د یو تړون پر اساس خوشی سوله. دغه چې په دوحه کې دوی راټول شوي چې دغه هیئت مذاکراتي چې په ډیرو ناندریو د افغانستان لخوا څخه وټاکل شو ورولېږل شو، دغه پر کوم بنسټ باندې؟
هرې سب دغلته یو پښتنه له خلکو سره شاید دارا ولاړ شي که توافق د سولې د امریکا او طالب ترمنځ شو، هغه یې فائدہ هم وکټله. دغه د هیڅ مامورې ل 9 فبراير را پدې خوانه ورل شوی نه هم عسكر دلته ټپی یا زخمی شوی دی. امان دیخنه بر دې باندې دا کچیرته دغه جګړه په همدې ډول باندې روانه ووسی، د سولې روانو مذاکراتو څخه د افغانستان د یو جګړه سپلی سیمې اوسیدونکو څه واخلي چې دا سولې چې دا خبرې چې کیږي د لپاره څه شي دی؟
دا زه فکر کوم چې اول خو باید دا درته ووایي چې سوله یا اوربان یا اور کم، په لومړي کې داسې اشد ضرورت دی او د افغانستان د ولس غوښتنه ده چې تر هغه لومړیتوب بل څه نه لري، دې کې شک نشته. خو دلته ځینې ملاحظات موجود دي، زه داسې لنډ مثال درته راغم. دغه نګور نه کرباغ دا دی اوس جګړه دوام لري، ور دوله ساعت سره کښېنستله، توافق د اوربانج سره وکړي، اما چې دغه د سره لاړ سره څو ساعت کښېنو بیا توافق نقصي بیا یو بل سره وکړي. دا ولې؟ دا ځکه چې اساس توافق پوخ نه و، اساس اوربان پوخ نه و، حل د منازعې پکښې کې نه و. نو ځکه اړینه ده چې هلته ژر تر ژره هغه موضوعات چې حل دي حل شي. یو او بل، تاسو ماهیت ته د موضوع یا عمق ته د موضوع نظر واچوي، خبره په چې دا توافق اساس وي یا نه وي دا پر څه ده؟ هیڅ نور د خلکو په تشویش کې اچول ضرورت نشته، ټول خبره د حکومت پر تشکیل ده.
اره صاحب، په داسې حال کې چې د سولې د مذاکراتو د پیل سره سم هیلې را پیدا وي چې شاید یوې هوکړې ته سره افغانان ورسیږي، خو د جګړې دغه شدت د دواړو لخوا نه، که یو اړخو طالبان هم د افغانستان حکومت ملامتوي چې دوی غواړي نظامي پوستې جوړې کړي یا هوایي بریدونه کوي، او حکومت هم طالبان ملامتوي چې دوی تاوتریخوالی زیات کړی، جګړه زیاتوي. هدف له دغه جګړې د شدت د زیاتوالي نه څه شی دی؟ په میز کې لاس بره یا د غوښنې برخه په لاس راوړل چې هلته قربانیان بیا ملکیان دي؟
یقین دی جنگ خو د پخواست خواست دوام درلودی او فشار بل څه نه لري، هغه دا چې خپلې خواستې خپلې غوښتنې په مقابل طرف باندې منل دي، ځکه دا بنبست یې بولو یا توقف ته مذاکرات یې بولو، دغه نوکې اوږد شو او دا که نور هم اوږد شي تر دې به نورې ناخوالې هم رامنځته کړي. خو په مجموع کې هم داسې فکر کېږي، یو اټکل دا دی چې امریکا سبق سوی ده چې دغه جګړه تشدید شي، ځکه دغه د هغوی فشار دی چې واردوي د افغانستان د حکومت پر طریق باندې، چې کولای شي هغه توافق اساس نه شي، ځکه چې هلته اسلامي حکومت ته اشاره شوې ده. د امریکا هیله به دا وي احتمالا چې دغه موضوع دلته د یو فشار په نتیجه کې حل کړل شي، ځکه اوس دغه موضوع رامخته کړې ده. که څه هم ډېره مهمه زه نه ګڼم، دونه چې مهم نه ده، باید دا موضوع اخر ته واچول شي، دوی مذاکرات ژر پیل کړي، اجنډا ته ولاړ شي، تر څو د اوربان غمه وخوړل شي. او هیله د طالبانو څخه دا ده چې که اوربان نه وي اقلا اور کم اوسي په دا جریان کې د خبرو، تر څو زمینه برابر شي او دا د ولس هیله مندي د خاور سره خاورې
شي. ډیر مننه عارف صاحب، انشاءالله بیا هم تاسو ته راګرځم. تسلسل هم را سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی. تسلسل ښه راغلاست. او په داسې حال کې چې د ملکیانو او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې شدت دوام پیدا کړی، تاسو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشري کوئ، د خلکو اندېښنې د ملکي مرګ ژوبلې او د جګړې له شدت څخه څه دي؟
اغه کسان چې سوال کې لکه چې ویل دی چې سوالونه دا دي چې وسلوال طالبان د خلکو اعتماد ور باندې کوي، خلک چې په کارونو باندې بریدونه کوي، خلک کډ کې د کراوسه د خدمت وضعیت وګوري، رښتې خلکو
کورونه په پلاستیک ګاډیو کې او هغه وسایل چې درلود هغه کې راوستل شوی دوام ملکی خلق اعتبار حکومت باندې ختمی نو دا به بیا د دې سبب کیږي چې بیا به یو دریم اړخ ته ورسول کیږي کله هم چې موږ تاریخ ثابته کړې چې موږ درېیم اړخ ته ځو یا درېیم کټګوري خلک ته پورته کېږي د حکومت سره په لاس کې اخلي هغه بیا نور بد واقف لري هلته بیا د کورنۍ جګړې مسلې کله چې کورنۍ جګړه پیل شي بیا د سیمې استخبارات او خپله په داخل کې استخباراتي کړی هغوی هم غواړي چې وضعیت وخیم کړي د خپلو ګټو په خاطر باندې نو دغه وضعیت بېرته بیا د ملکي خلکو لپاره ډېره ګرانه تمامېږي نو کله هم چې د سولې خبرې روانې د جګړې شدت په دغسې اندازه کېږي
اوس
د سولې خبرې د پیل څخه وایي بیا جګړې دومره شدت اخیستل بیا صحیح د سړي به دا خبره کړي
اوس تاسو صاحب خلک د روانو مذاکرات اوس خیا هم وړاندې خود پیل پاړه مام ویل چې لګه هیله وا اوس چې دغه سي جګړه شدت تخلي خلک لسه شویریږي چې اوربن خو مبادله دا چې اوربن خو بنې کیږي غني د یو امتیاز تر لاسه کولو د پاره لا ډیر وینې توي شي او لا هم د قدرت خپلولو د پاره ملکیان قرباني ورکړي
ګورې د امتیاز خبره اوس حل ده چې امریکانو د طالبان ترمیان سولې تړون لاسلیک شو هلته امتیازات وویشل شول هلته یو هلته هغه لویې فیصلې چې کېدلې هغه د امریکانو د طالبان ترمیان چې هغه وشو په داخلي کچه باندې د جګړې شدت جګړې ته شدت ورکول او د امتیاز خپلول دا زه فکر کوم دا ما ته خپله ډېره منطقي خبره نه ښکاري زه فکر کوم چې دلته به یوازې مطلقاً دی و اړخ پر طرف کولی هغه به یاد وسلول طالبان یو یاد حکومت هر لورې چې جګړه ته شدت ورکړي د دې دا معنی چې دا فعلی سیستم فعلی نظام یا فعلی د حکومت سره کسان چې په راس کې د اجازې لري کول دي یعنی که جګړه دغه شدت ومومي زه مطمئن یم چې خلک په راپاس کې بیا به د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي بیا به هم د وسلول طالبان په وړاندې یا ورته وایي چې طالبانو رهبري دي تغییر شي یا ورته وایي چې د حکومت رهبري دي تغییر شي چې بله بله لار نشته امتیازات خو دوی خپل کړل امتیازات خو دوی هغه دې خبرې سره کوي ول د میز په سر باندې یعنی دومره لوی مسلې نه دي پاتې دي واک مسله ده طالبان وایي چې حکومت کې داخل شي حکومت ورته وایي چې راشه د سولې سولې کې هغه شمېر چې هغه د ولس لپاره د قبول وړ وي او څه راتلونه شي د ډیموکراتیک نظام له
خبرو د پایل نه وړاندې د ښه نیت په خاطر باندې چې کیږي هر چیرې چې قتل شوی دی هغه اوربن دی دلته ولې اوربن ته غاړه نه کیښودل کیږي آیا له پوځي او نظامي اړخه دا خپل برلاسی ګڼل کیږي یا د مات یو یا هم ځان فکر پکې دی ځکه که څنګه
یقیني خبره ده چې اوربند نه ټول سوچ هاتلې لومړی خدا چې نړیوال اصول دي د ټول دنیا کې چې جنگونه پیښ شوي دي اوربند دوامدار او قائم د موضوعاتو د حل په پایله کې رامنځته کیږي دا او موقتی اوربندونه ستاسو د دې لپاره چې مذاکرات ته فضا شمه ساه دي کدای شي چې موقتی اوربندونه یا اور کم وسی خو دا چې په دې کې هم شک نشته چې افغانستان زما په اند البته د لومړي ورځې څخه په دوحه کې په ډېر کمزوري موقف باندې تبارز کړی دی د اول ورځې څخه چې دوحې ته تللې دي د اوربن نارې وي اوربن نظر وکړي کله اروپا ته نارې وي کله امریکا ته دا په خپل د طالبانو ته مورال ورکړي یو او بل طالبان بیا داسې فکر کوي سربېره په دې چې د یو فشار په حیث د جګړې څخه ګټه اخلي داسې فکر کوي چې دغه د حکومت ډېرې نارې اوربان په حقل دوی مولفتی و مغلوبیدو تا نیستی کردی نو زکا نور هم دوی وحسی جی که پا آقا اخپل نظامی تا حرکاتو که شداد رحمانز بکی
او کچیر طبیعت دا اوربان نکول دا جگری هم داست دوام و سی او دل طبیعت دا سول دا مذاکرات هم هاگا پتا پا وطلی حالت که و سی فکر نکوی بلو رای هم شاید دا فکر رو که چه اصلا دا مذاکرات دا بریا لور ته نه درومي او که د قوت او جګړې للارې اوسې دوی هم جګړې ته شدت ورکړي بل اخر هغه جوړ شوی فرصت له منځه لاړ شي.
ډېر عجب ټکی ته دې اشاره وکړه. ما پخوا هم د تلو سره د شمشاد سره په مرکو کې ویل دي دغه مذاکراتو د شروع وړاندې چې که افغانان یوازې سره پرېښول شي چې تاسې توافق ته ورسېږي دا ممکنه نه ده. داسې نه چې په کال ممکنه نه ده، بیخي ممکنه نه ده. او د دې خبرې ثبوت د بن مذاکرات دي. د بن مذاکرات هم دغسې د ستونزو سره په شدت باندې مواجه کېدل، اما دا چې ملل متحد او په خاصه توګه امریکا مستقیم په هغه کې دخالت درلودي، بالاخره که د فشار په نتیجه کې وه که هر څه وه یو څه رامنځته شول. اوس هم زه په دې عقیده یم که موږ دې ته منتظر یو چې دغه هیئت چې تللی دي د افغانستان څخه او هغه هیئت ته طالبانو چې هلته ناست دي دوی به بالاخره توافق ته ورسېږي، زما په اند دا خبر ناشونی ښکاري. ما امیدواري هم کله چې ډاکتر صاحب اشرف غني ولاړې دوهې ته او هلته بیا خلیلزاد هم راغی و ځینې امریکایي استازي دي، زما هیله مندي په هغه وخت کې لا دا وه چې اوس په هر شکل چې دوی لازمه بولي یا دوی ته معلومیږي باید پر مذاکراتو فشار وارد شي او د فشار په نتیجه کې خچسیر د مذاکراتو و اصلي لوري ته واړول شي. اوس هم په دغه عقیده یم چې تر څو چې فشار او نورې زه داسې اول ما ته دا سوال پیدا دي چې د امریکا ویلې ځان داسې نمایشي بې طرفه ښکاره کړي چې دا بین الافغاني مذاکرات چې زه مداخله نه کوم، خو د افغانستان په قضیه کې د شروع څخه دا 19 کاله تر اوسه پورې مستقیم او لومړی رول د امریکا دی. که د کسوله ده که هر څه ده نو په دغه ځای کې هم داسې یو تظاهر دی چې دا بین الافغاني مذاکرات په حقیقت کې که عمق ته د قضیې متوجه شي دا مذاکرات باید درې اړخیزه وای، یعنی امریکا مستقیم باید په دغه مذاکراتو کې ناست وای. ځکه دلته د افغانستان جګړه د امریکا د خوا څخه تمویل کېږي، د افغانستان اقتصاد د امریکا د خوا څخه تمویل کېږي، جګړه د لومړۍ ورځې څخه امریکا شروع کړې ده په افغانستان کې، په لحاظ اخلاق هم ختم د جګړې دوی مسؤولیت کړل کېږي او دوی دا کار کولی شي. اما زه په دې اند یم چې ظاهرا د افغانستان د حکومت او د طالب موضوع چې نه توافق ته نه سره رسېږي مهراته، ولې په حقیقت کې د امریکا فشارونه پر طالب په دې منظور دي چې که اصلاحات نور په خپلو امضا شوو تړون کې راولي، هغه چې هلته یې اشاره ورته کړې ده نویاته د حکومت.
ډېره مننه عارف صاحب، انشاءالله بیرته بیا تاسو ته راګرځمه. تسل صاحب، اوس د بشري حقونو هغه د بنسټونو پر اساس باندې او کله کله هم هغه معیارونو ته چې سړی د سولې پام وکړي، یو نظر اوربان مسله تر مطرح کېږي د ښه نیت باور جوړولو په خاطر باندې او د نورو اساسونو له مخې هم، خو آیا د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې جګړې شدت او بیا په داسې یو کچه باندې دا مجاز دی؟
زه فکر کوم چې هغه اړخونه چې دواړه په سولې مذاکراتو سره ناست دي، خصوصا وسله وال طالبان، هغوی په ځکه اوربان ته غاړه نه ایږدي چې اوس خو فعلا حکومت روان دی یا کمزور دی او افغانستان ولسمشر په راس کې دی، نو ماته دا فکر ولاړ شوی چې ګنې ځکه به وسلوال طالبان د اوربان د اعلان خبره نه کوي چې وایي دا اعلان وکړو بیا خو هر څه به روان وي، دا خبرې به غځوي حکومت به کله یوه مسله جدي نیسي او کله به یوه مسله ډېره اسانه نیسي. نو په همدې خاطر باندې به تر هغه وخته پورې دا ټول مذاکرات روان وي تر څو چې د دې حکومت څلور کلنه دوره پوره شي. چې یو دلیل کېدای شي دا هم واوسي چې د اور باندې اعلان او بله مسله دا هم ده چې اوس افغان ځواکونه یا افغان امنیتي کسان ما په نظر هغه امکانات او هغه وسایل چې دوی د امریکانو په شتون کې درلودل حتی اوس نه لري چې هغوی باندې جګړه وکړي. یعنې جګړه تر ډېره حده پورې اوس هغه داسې شکل یې خپل کړی دی چې دواړه قوتونه مساوي برخورد کوي. ځکه زموږ د تیارو امکانات بیا د استخباراتي نظارت امکانات دا اوس کم شوي دي. اوس تاسو په ولایتونو کښې وګورئ په ولایتونو کښې بل مهم فاکت یې دا دی چې د ولس هغه اعتبار کم شوی دی او ولس په ډېر اسانۍ باندې هرې هغه ډلې ته چې هغه د حکومت کتاب باندې درېږي هغه ورته اجازه ورکوي چې راشي دوی په کلي کښې دا ځان خوندي کړي. ځکه چې حکومت هغه پالیسۍ چې
خو اوس خو اوربان د ټول خلکو غوښتنه ده که هر سیمې ته ځي هر اړخ ته ځي دوی وایي چې اوربان دې وشي، بیا نو مقابل لوری ولې اوربان نه مني؟ او که ځکه دلته یو مسله د نارضایتۍ وي چې تاسې ورته اشاره وکړه، خو اصل غوښتنه خو بیا هم اوربان ده، ولې هغه بیا نه منل کیږي؟
اوربان اولو کښې موږ هم همدا نظر و چې اوربان دې وشي، بیا د سولې خبرې پیل شي، د سولې خبرې پیل شولې وخت وخت دوام وکړ. نو ما په نظر بیرته هغه اجنډا چې کومه پرته وه هغې ته کېدای شي تغیر ورکړل شوی وي، ځکه په اوربان کښې اړخ یو اړخ چې سړی یاد کړي د جګړې اړخ هغه ګټه نه کوي. درسته ده چې د لوی ولس به ګټه یي، د افغانانو به ګټه یي، او دوی به هم د افغانانو د ګټې لپاره باید دا کار کړی وای، خو په لویه کښې کوم هغه هدف چې دوی لري د هغې لاسته راوړلو لپاره به ما په نظر د اوربان کول دوی ته مناسب نه ښکاري. په دې خاطر باندې جګړې ته شدت ورکړی دي، دغه هغه د سولې د خبرو دغه پړاو چې دی د هسې زر سر ته ورسېږي یو بل اړخ پکې راپورته شي چې هغه بیاته بیا امریکا مداخله یا به هم د پاکستان او یا هم د روسیې مداخله یي چې هغوی به را وړاندې شي. چې په دې سره موږ بېرته ډېر زیات تاوان کوو، ځکه هلته وخت یې د امریکا د انتخاباتو را رسېږي. د امریکا انتخابات چې را ورسېدل چې هغه خلاص شول، بیا زموږ د دې وطن بیا متاسفانه وضعیت دغه رسېدل.
صحیح، ډېره مننه تسل صاحب. هر صاحب که بحث را ټول کړو سره، زه د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې کوو پوښتنم چې اصلا بحث چې ما څومره له تاسو دواړو واخیستلم، دغسې د بې باورۍ فضا هم د دې سبب شوې ده چې اوربان تب زبینه رابرابره نه شي او جګړه هم زور واخلي. نو اوس د دې په خاطر باندې چې دغه شته فرصت ګټه واخیستل شي، اصلي مسؤلیتونه د ملت پر وړاندې هم د افغانستان د حکومت او هم د طالبانو څه شی کېدای شي؟
مسؤلیتونه خو واقعاً و دواړو ته په ډېر شدت باندې متوجه دي، خو متاسفانه په تېرو څلوېښتو کالو کښې د جګړو په جریان کښې د افغانانو او عام ولس خیر او شر ته چا ډېر پاملرنه نه ده کړې، فقط قوت او زور معیار د قضاوت زیاتلی دي. خو په داسې په لنډه کښې به په داخره کښې یو بل درته ووایم، هغه دا چې دا د هلمند جګړه او شدت یې د دوحې د مذاکراتو د التوا عکس العمل دی زما په اند.
ډېره مننه عارف صاحب. او تسل صاحب که همدا پوښتنه له تاسې هم زه وپوښتم، د دې په خاطر چې باور جوړ شي او مسؤلیتونه دواړه لوري درک کړي، د دغه فرصت څخه د ګټې لپاره څه وشي؟
دې سره زه جدي وړاندیز کوم حکومت همدارنګه ورته ول تاسو چې د خدای خاطر وګورئ او په دغه فرصت سره ډېرې ماشومانه لوبې مه کړه. خدای مه کړه په راتلونکې میاشت کښې دوی یوې نهایي فیصلې سره ونه رسېدل چې هغه به ګرانه هم وي، نو دا ډېر بده واقع بري. د اعتبار جوړولو په خاطر باندې دوی کولی شي چې دا اوس چې کومه مسله د میز په سر باندې دواړو لورو تر منځ پرته ده په هغې باندې توافق سره وکړي. که بېخي یعنې زما په خوا دا هم مهمه ده، یعنې که زما یو د ولایت د کومو ولایتونو برخې د هغې پرېښودلي وسله وال طالبان ته هم زه وایم ودي په سوله راځي،
دوایم کثیری په حکومت کې دنه تغیرات راځي چې ټول دغه وینې شوی هم دا اوس د هلمند وضعیت وګوره چې دا اوس د کندوز وضعیت وګوره چې د میدان وردګ وضعیت وګوره اصلن البته خلکو کې تانشته غاده چې د کتنبولیک وځي انسانان ته کابل کې څه ګرځېدل نه شي یعنی دغه وضعیت
ډیره زیات تمنا خغلی عزیز احمد تسل صاحب او همدا ډول عبدالباری عارف صاحب چې خبرونه کې مراسره ګډونو کې درنو اوریدونکو له تاسې هم مننه الله مو ولش
25 دقیقې
دوه خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته کې کړې
د آزادۍ رادیو اونیز بحث